بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخون کې خدای په سپېڅلې نامه د تیرن رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د پنجشنبې ورځ د 1444 لمریز کال د وری د میاشتې 28مه د 1444 هجري قمري کال د شوال د میاشتې 12مه او د 2015 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې 12مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به امریکا ته د نتنیاهو د سفر مخې څه دي تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د جنت البقیع د ویجاړېدو او تخریب په تړاو زموږ د همکار چمتو شوې مرکې ته غوږ شئ. وروسته به هم په غزه کې د نسل وژنې پروګرام واورئ او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې پروګرام تاسو خبر شئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ سره ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بیلابیل موضوعات لري. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران له لوري د تیلو د صادراتو نوی ریکارډ جوړېدل. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې له لوري د 208 افغان جنو د بورسیې لغوه کیدل. د پاکستان په قانون کې پانګونې ته د امریکایي شرکتونو لیوالتیا، او په غزه کې د خطرناکو ناروغیو له خطر سره د 60,000 فلسطیني ماشومانو مخ کیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفان دوشاریک هیله څرګنده کړې چې په عمان کې د ایران او امریکا د خبرو اترو پایله مثبت وي. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفان دوشاریک د چهارشنبه په ورځ په سیمه ییز وخت برلین ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ملګرو ملتونو سرمنشي د شنبه په ورځ په عمان کې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ د غونډې په اړه کوم نظر لري، هغه وویل: موږ ډیر هیله مند یو چې په عمان کې د شنبې د ورځې د خبرو اترو پایله مثبته وي. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفان ټینګار وکړ چې دا ډیره مهمه ده چې ایران او امریکا ډیپلوماسۍ لوري ته راشي سو ټول پاتې مسایل حل کړي. له دې سره د ایران د اسلامي جمهوریت د اتلې وزیر له امریکا سره خبرې اترې د ایران د ملت لپاره عزت وګڼل او ویویل حکومت به په خبرو اترو کې د انقلاب د ستر رهبر له لارښوونو سره سم عمل وکړي. ستر رهبر فرمایلی د ایران له ملت سره د ګواښ په ژبه خبرې مه کوئ او موږ د تحکم له لارې له هیچ چا سره خبرې اترې نه کوو. له همدې امله په څرګنده توګه اعلان شول چې موږ مذاکره نه کوو. خو کله چې د امریکا ولسمشر دا ټینګ دریځ ولید نو یو کتبي او رسمي لیک یې ولیکه او په دې لیک کې لحن بدل شو. د تیلوړونکو بیړیو د تعقیب نړیوالو ویبپاڼو چین ته د ایران د تیلو د صادراتو ریکارډ ماتولو راپور ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې پر یو شمیر هغو تیلي کښتیو بندیزونه ولګول چې د ایران تیل یې چینایي بندرونو ته لیږدول، خو دې اقدام تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د اس اند پی شرکت د شنبه په ورځ راپور ورکړ چې په مارچ میاشت کې هر ورځ چین ته د ایران د تیلو صادرات 1.19 میلیون بیرل وو.
اوس کپلر افشا کړه چې د چین بندرونه اوس هم د تحریم شویو تیلي کښتیو تخلیه دوام ورکوي او لږ تر لږه د مارچ میاشتې 1,800,000 ټنه واردات د لسو تخریب شویو کښتیو له لورې چین ته وارد شوي دي چې ځینو یې پخوا د روسیې اومه تیل وړل. او له دې سره د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مرستیال محمد اسلامي د اټومي ټکنالوژي د ملي ورځې په مناسبت په یوه وینا کې ویلي، د ایران د اټومي انرژي سازمان هر کال 150 تخنیکي او صنعتي لاسته راوړنې ثبت کړي دي. د رسنیو په حواله د امریکایي نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID د 200 افغان جنو بورسې لغو کړي دي. د یادو بورسیو په مرسته یاد شمېر افغان جنو د افغانستان امریکایي پوهنتون کې زده کړې کولې. دغه افغان جنو چې په حضوري او آنلاین بڼه یې زده کړو ته دوام ورکړی و، یو شمېر ایمیلونه ترلاسه کړي چې له مخې به یې د امریکا په مالي ملاتړ روانې بورسې لغو شي. تر اوسه د یادو افغان نجونو زده کوونکو د راتلونکي برخلیک په تړاو څه نه دي ویل شوي. له دې وړاندې په عمان کې د 20 افغان نجونو زده کوونکو بورسې چې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې له لورې تمویلېدي هم د سمسترونو په نیمایي کې لغوه شوي وي. دا بورسې داسې مهال لغوه کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له لورې د نجونو پر هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی دی. په کابل کې د ترکیه سفارت ویلي چې د مرسته کوونکو هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان د همغږۍ ډلې ACG ناسته د ترکیه په استنبول ښار کې جوړه شوې ده. په کابل کې د ترکیه سفارت په ایکس کې لیکلي چې دا ناسته پرون چهارشنبه د وري پر شلمه پیل او تر نن پنجشنبه به دوام وکړي. نوموړي سفارت زیاته کړې په دې ناسته کې چې پکې د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې پر لومړیتوبونو او پلانونو خبرې کېږي، د هیوادونو د نوښتونو او پروژو ترمنځ د همغږۍ ډاډمنولو لپاره مهمه ده. سمه ده وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما د افغانستان د همغږۍ ډلې د ناستې له جوړېدو خبر ورکړی و. یونما ویلي و چې په دې ناسته کې د تمویلوونکو هیوادونو د نړیوالو مالي بنسټونو او د دغه بنسټ استازي راټولېږي. یاد بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې له افغانانو څخه خپل حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دفتر یعنی اوچا د روان میلادي کال پر مهال اړمنو ته د رسیدګۍ لپاره د 2.24 میلیارد ډالریزې بودیجې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره ستر مرسته کوونکی هیواد د امریکا د ډونالډ ټرمپ تر ولسمشر کېدو وروسته خپلې مرستې قطع کړې دي. تحریک طالبان پاکستان د امریکا جوړ FGM 148 جاولین لارموندونکي توغندي ترلاسه کړې دي. په دې وروسته کې داسې ویډیو خپره شوې چې ښیي له تحریک طالبان پاکستان سره یوه تړلې ډله د امریکا جوړ جاولین توغندیو استعمال زده کوي. FGM 148 جاولین توغندی په لارموندونکو سیستم سنبال دي چې تر ویشتل کېدو وروسته په خپل هدف مومي او ویشتونکو ته د پرشا کېدو اجازه ورکوي. له دې توغندیو د ټانکونو زرهي موټرو کلکو ودانیو او افرادو د ویشتلو لپاره استفاده کیږي. دې توغندیو ته د تحریک طالبان پاکستان د لاسرسي خبرونه په داسې وخت کې خپرېږي چې د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پاتې پوځي تجهیزاتو په اړه خبرې کړي او د دې موضوع پر حل یې توافق کړی دی. پاکستاني چارواکو تر دې وړاندې هم په ځلونو ادعا کړې چې په افغانستان کې د امریکا پاتې وسلې د یاغیانو لاس ته لوېدلې او د دې هیواد پر خلاف یې کاروي. د پاکستان حکومت پرون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې امریکایي شرکتونو د دې هیواد په هغو معدني زیرمو کې پانګونې ته لیوالتیا لري چې د نړۍ له لویو مسو او سرو زرو زیرمو څخه ګڼل کیږي. پر دې سربیره پاکستان د لیتیمو په برخه کې هم غنی دی، کوم چې د بیټرۍ جوړولو لپاره اړین دی. د پاکستان د حکومت په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سویلي او مرکزي آسیا د چارو لوړپوړي چارواکي اریک مایر په اسلام آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې شهباز شریف ته د امریکایي شرکتونو د دغې لیوالتیا په اړه ویلي دي. طالبان وروسته له هغه شوی چې مایر د پاکستان د مادني زیرمو په اړه دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کې چې مخه د بهرنیو پانګوالو جلبول و ګډون وکړ. د پاکستان سترې مسی او د سرو زرو زیرمې په روکودق سیمه کې چې په بلوچستان کې د موقعیت لري، دا هغه سیمه ده چې په وروستیو کلونو کې د بلوڅ بیلتون پالو بریدونه پکې زیات شوي دي. د باریک ګولډ شرکت اټکل کوي چې د روکودق کانونه کولی شي په اووه دېرشو کلونو کې 4.5 میلیارده ډالر ګټه وکړي. د پاکستان د طبیعي منابعو ټولیز ارزښت شاوخوا 6 ټریلیونه ډالر اټکل شوی دی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر د دې غونډې په ترڅ کې بهرنیو پانګوالو ته ډاډ ورکړی چې پوځ به یې امنیت تضمین کړي. بلوڅ بیلتون پال بیا چې له کلونو راهیسې د دې سیمې د منابعو لپاره جګړه کوي، د هر ډول بهرنۍ پانګونې سره مخالف دي. د فلسطین روغتیا وزارت اعلان کړی چې په غزه کې 6000 ماشومان د خورزوکۍ له امله د خطرناکو ناروغیو له خطر سره مخ دي او د خوړو او درملو لپاره د غزې د لارو تړلو دا ستونزې نورې هم جدي کړې دي. د دې راپور له مخې په غزه کې د سالمو خوړو او څښاک پاکو اوبو نشتوالی روغتیایي ننګونې څو چنده کړې دي. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو هم په غزه کې د خوړو او طبي مرستو نشتون ته په اشارې سره په دې سیمه کې د ښځو او ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه سخت خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفان دوچاریک ویلي چې د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په غزه کې د فلسطینیانو د ژغورنې لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو په یوه بیانیه کې اعلان کړی چې ملګرو ملتونو له یوې میاشتې څخه زیاتې مودې راهیسې غزې ته هیڅ سوداګریزه یا بشري مرسته نه ده ترسره کړې او له 2 میلیون څخه ډیر خلک تر کلابندۍ لاندې او د نوي بمبارۍ او لوږې له خطر سره مخ دي. په دې بیانیه کې د اوربند ماتېدو په لومړۍ اونۍ کې له 0 څخه د زیاتو ماشومانو شهادت ته اشاره شوې چې دا په تیر کال کې د ماشومانو په منځ کې د شهیدانو تر ټولو لوړه شمیره ده. د لبنان لومړی وزیر د لبنان پر وړاندې د وروستي پوځي یرغل په جریان کې د اسرائیلي رژیم د پوځ د 500 اشغال شوي سیمو څخه د وتلو پر اړتیا ټینګار وکړ. د لبنان لومړی وزیر نواف سلام پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې سیونیستي رژیم باید د لبنان په خاوره کې له 500 سیمو څخه په بشپړه توګه ووځي او بیروت هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1101 پریکړه لیک عملي کړي. د لبنان لومړی وزیر زیاته کړې تر اوسه پورې هغه ته د دې هیواد پر وړاندې د جګړې د بیا پیلولو د احتمال په اړه کوم ګواښ نه دی رسېدلی. نواف سلام تر دې وړاندې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال مورګان اورټاګس سره په یوه لیدنه کې د اسرایلي رژیم د تیری د مخنیوي او د لبنان له خاورې څخه د دې رژیم د پوځیانو د ایستلو د بهیر د بشپړولو لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه نظرونه تبادله کړل. د دې بیانیې له مخې نواف سلام د امریکا مرستیال استازي ته د هغو اقداماتو په اړه چې د لبنان پوځ د 1101 پریکړه لیک د پلي کولو لپاره اخلي معلومات شریک کړل. او وروستۍ خبر هم ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اقتصادي جګړې د پیل کېدو په ترڅ کې 4 ځله پر چینایي وارداتو لوړې تعرفې لګولې دي. په دغه تعرفو کې چې په فبروري او مارچ میاشتو کې 10% او ورپسې پرله پسې ډول 4.5% لوړوالی شامل دی چې په مجموعي ډول 104% لوړوالی ښیي. د امریکا د دغه تعرفو په ځواب کې چین هم خاموشه نه دی پاتې شوی او په ځواب کې د امریکا په وارداتو په لومړي ځل 4.5% تعرفه لګولې او ورپسې 5% نور هم تعرفه په امریکایي وارداتو لګولې چې په مجموعي ډول د چین لخوا د لګول شوې تعرفې کچه 4.5% ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې د دغه تعرفو د لګېدو له امله د تاریخ په اوږدو کې د چینایي پیسو ارزښت تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی دی. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستان تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د امریکا ته د نتنیاهو د سفر موخې څه دي. د سینوسي رژیم لومړي وزیر نتنیاهو هنګري او مجارستان ته له سفر وروسته امریکا ته ولاړ. د سینوسي رژیم د لومړي وزیر دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې نتنیاهو واشنگټن ته تللی و څو له ټرمپ سره خبرې وکړې. د بیانیې له مخې ایران، ترکیه، نړیواله محکمه، حماس سره سینوسټي اسیران او په اسرائیلي رژیم باندې د ګمرکي تعرفې حق مسایل وو چې ټاکل شوي وو. نتنیاهو له ټرمپ سره پرې خبرې وکړې چې وروسته نتنیاهو هم دا خبره وکړه. دې ته په کتو سره نتنیاهو امریکا ته په خپل سفر کې هم داخلي او هم بهرني موخې تعقیب کړې دي. په داخلي ډګر کې د نتنیاهو د محکمې خبره ده هغه باید له مجارستان څخه نیوکې فلسطین ته ورستون شوی وای. په محکمې کې له ګډونه وروسته بیا امریکا ته ورستون شوی وای، خو د دې لپاره چې د فساد په تور په محکمه کې ګډون ونه کړي مستقیما امریکا ته ولاړ. خو امریکا ته د نتنیاهو اصلي هدف بل څه و او سیمې او نړۍ سره یې تړاو درلود. ایران له ترکیې سره اړیکې او د غزې جنگ امریکا ته د نتنیاهو د سفر اصلي هدف و. دې ته په کتو سره چې په راتلونکې اونۍ کې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي مسلې په سر غیر مستقیمې خبرې پیلېږي، اسرائیلي رژیم د هر ډول هوکړې څخه اندېښنه لري. په دې خاطر نتنیاهو بیا خپل زور وهي چې د ایران په اټومي تسهیلاتو باندې د برید لپاره ټرمپ ته قناعت ورکړي. بله مهمه مسله چې سیمه ایزه ده، اسرائیلي رژیم په سوریه کې له ترکیې سره لانجه لري. اسرائیل په سوریه باندې بمباری زیاتې کړي خو ترکیه دا نه مني. همدارنګه د سینوسټي اسیرانو مسله چې په نیوکې فلسطین کې دننه نتنیاهو لپاره ستونزې رامنځته کړې او د اعتراضونو لامل هم شوی دی، د اسیرانو د خوشي کول او همدارنګه د غزې د جنگ د مدیریت څرنګوالی د نتنیاهو او ترامپ ترمنځ د خبرو اترو بل محور و. د نړیوالې محکمې له لوري د نتنیاهو د نیولو حکم مجارستان یا هنګري ته سفر او له هغه ځایه بیا امریکا ته تلل هم د دې حکم د ننګولو لپاره و. بل بیا هم د ترامپ له لوري د اسرائیلي رژیم په وارداتو توکو باندې د 10% ګمرکي تعرفاتو لګیدل دي. ترامپ تیره اونۍ امریکا ته په ټولو وارداتي توکو تعرفې ولګولې، خو اسرائیلي رژیم دا تمه لري چې دای دې مستثنا وي، چې دا هم امریکا ته د نتنیاهو د سفر یو بل هدف و. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو خره خلاص وایو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ قکله تهران رادیو خوري. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو سفر لپسې نشيږي چې تاسو به د جنت البقیع د انهدام یا ویجاړېدو په تړاو زموږ د همکار چمتو شوی مرکه ووري. ورپسې به هم په غزه کې د نسل وژنې تر عنوان لاندې یو پروګرام واوري او په پای کې به هم تلپاتې خوشبویی یا تلپاتې وږمې پروګرام ته ستخپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. خو دوستانو یادونه کوو چې زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی www.parstory.ir/space چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان، فلسطین، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه، بیلابیل سیاسی، کلتوری، دینی، اقتصادی، ورزشی، جالب او داسې نور مطلبونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. همدارنګه د خپلې خوښې پروګرام یعنی هر کله راشت هم د ورځې د مناسبتونو په تړاو کولی سي خپل مطالب په ګروپ کې شریک کړي. تر دې چې تل مو زموږ سره ملګرتیا کړې ده ډېره زیاته مننه کوو. تاسو په لویه بخون کې خدای سپار.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ نیکې پیرزوینې ومنه. عزیزانو، د شوال د میاشتې اتمه نیټه په مدینه منوره کې د رسول الله مبارک د ګرانو المسیانو او بچیانو د قبرونو د رنګېدو له ورځې سره سمون خوري. دغه قبرونه چې مخکې په زیارتونو موجود وو، د بی بی فاطمه الزهرا او نورو اهل بیت قبرونه وو چې د شوال په اتمه نیټه د آل سعود لخوا په دې پلمه چې زیارت جوړول شرک دی دغه رنګ کړی شول. تهران ریډیو په دې مناسبت او په دې موضوع چې دا دی ولې رنګ کړل او د دې ترشا کم محرکات او هم دغه راز د قبرونو د زیارت کولو او دې ته ورته مسایلو په اړه د پاکستان له تکړه عالم مولانا شاهد علی خان سره یو مفصله مرکه کړې ده چې د خبرونې په دې برخه کې ورته ستاسو پام را اړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو عزتمنو، تاسو ټولو خدمت کې سلام او عرض ادب لرم. د اتم شوال مناسبت سره تاسو ټولو خدمت کې تعزیت او تسلیت پېښ کوم. د یو د غم او د مصیبت ورځ دی، د تاریخ او راکو باندې، صفو باندې، کاغذو باندې یو توره نقطه دی او تاریخ باندې موجود دی. غادات د اسلام په نامه باندې د مسلمانانو جامع کې یو فرقه څه گمراه او زاله گمراه، دغه فرقه څه وهابیت فرقه سره منسوبه دی. دیو د کائنات هغه شخصیت غنظیر نه لري، هغه کسان څه پروردگار د انسان هدایت پر غرستولو. دغه لوی شخصیت هغه کې د امام حسن مجتبی علیه السلام، امام زین العابدین اور امام باقر اور امام صادق علیه السلام دغه شخصیت او نامه موجود دی. یو قبرونه باقی کې کوم موجود وو، رندی شانت هغه قبر څنګه ورمن زهرا سلام الله علیها سره منسوب دی. دغه بی بی قبر او دین علاوه نور ډیر لوی قبرونه، لوی شخصیت او قبرونه، امیر المؤمنین پلار بزرگوار ابو طالب علیہ السلام، دغه ورور اور نشانه د پیغمبر ترین دی، د پیغمبر کومه هغه مور څه شو دی ور کړی وچ کوم اصحاب دی دغه قبرونه دی. باقی قبرستان کی وو دغه گمراه کومه فرقه څه وهابیت غو دغه قبرونه څه کوم مسمار کو شهید کو د دیو کار کوم دی د انغا کار دی څه کوم کار د ابراهی والا د پروردگار عالم کور حواله سره کړو چې غوراغللو غوسور راغللو هر قسم هتیار سره راغللو د دې لپاره چې خانه کعبه څخه کیډانګ کی خانه کعبه ختمه کی د توحید مرکز ختم کی. دغه کسان د انغه ابراهی د لهکر کوم فکر وند غ تفکر کوم تسلسل لمدین غلیار الیتا جاری کون کی او د غلیار مخکی بوتلون کی کسان وو دی راغللو دغه کاری وکړه د لپاره جو نتا پوس وکي جو س دلیل څه دي جو دلیل کوم ذکر کی غدا دي صدا غ کوم زیو ندی د شرک ول الیاز بالله مرکز ندی د شرک جو ندی د ذکی کوم کسان دی غرض سی غد شرک انجام کی زیارت کو نه شرک تی توسل کو نه شرک تی شفاعت کو وخت نه شرک تی دی خپل زعم او ګمان سره دغه کسانو د لوی کوم ظلم دی بربریت دی انجام کو. خوب سوال د دې ذکی څه دغه زیارت کونه یا کوم د توسل ولا کوم خبره دی د اهل سنت او د شیعو نظر څه دی او دغه کوم وهابیت کوم کار دی د کوم فرقه سره تعلق لري؟ جواب دادی څه کوم یو کار کړی دی د نه شیعو کوم فکر تفکر دی غو مطابق دی او نه د سنیانو اهل سنت کوم کتابونه دی دغه کتابونه دغه علماو دغه فکر نه دی کوم د وهابیانو دی دغه نه وهابیان اسلام سره اسلام سره تعلق لري، هیڅ رب نه لري. اسلام جامع کې د اسلام ختمیدو د پاره دی د هغه مرکزونه لکه څنګه ابراهی د توحید مرکزونه نابود کول کوشش کول څنګه نن نشته دغه نامه نن پاتې دی اما د توحید مرکز موجود دی. اندیشان ته دیو وهابیانو هم دغه د آل سعود حکومت راتلو نه ورسته اور اندیشتا محمد ابن عبدالوهاب توسط فتوی سره یا ورستا چالور 400 کالا مخ کی بیا لڑ شو، یعنی ابن تیمیہ آٹ اتم صدی کی دغه خبره کړی و د اغ فکر نتیجه و دغه کوم دی د نه مسلمانانو شیعو سره نه اهل سنت سو تعلق لري. شیعو والا خبره خو زید زده اهل سنت دو بزرگانو ذکر وکړو، یو ابن قدامه دی څغا ذکر کی څو د پیغمبر خدا صلی الله علیه و علیه وسلم قبر زیارت کونه مستحب دی. دواره ویتونه نقل کی من حج چوک حج وکی فزار قبری پیغمبر خدا صلی الله علیه و علیه وسلم نا روایت کی چوک حج وکی اور غد ما قبر زیارت وک بعد وفاتی ما وفات نا ورستا فکانما زارنی بعد حیاتی یفی حیاتی گویا غد ما حیات زندگی کی دما زیارت کړی دی. بل روایت کې ذکر کی منظر قبری چا دما د قبر زیارت وک وجبت له شفاعت دما پیغمبر شفاعت غد پر واجب دی. خب دغه د ابن قدامه د اهل سنت لوی عالم دین دی. بل ابن حبیره د اهل سنت لوی عالم غوی څه د اهل سنت څور اڅالور کوم امامان دی غو چای غ مالک وی شافعی ابو حنیفه یا احمد حنبل وی غو کا اتفاق نظر څه باندې دی څه د پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم زیارت کونه مستحب دی. دا غ د اهل سنت اور شیعو نظر معلوم دی د کوم کار څه وهابیانو کړی دی د نه شیعو سره تعلق لري د غ مکتب سره نه اهل سنت مکتب سره تعلق لري د ابراهی د کوم فکر دی د کوم اغه فکر څه نمرود او اغه فکر څه فرعون او همانو شداد اور څور تاریخ کې څه دغه ظالمانو استکبار کوم تیر شوی دی دغه طاغوتیان تیر شوی دی دغه فکر ادامه لرونکی دی دو دغه کار کړی دی اور د یاد وساتی چې دغه کوم کار وک مسلمانان مو آگاه شو چې کوم دیو کار وک د خبره د سنت ته هاش چوال کې وش په تیر شول نه نن هم دا کار موجود دی دا غوړم لګون دی بیشتر بیان کوم چې دغه ننو موجود دی مطلب څه دی. زه یو دوه کتابو تذکره کوم غو طرف ته مراجعه وکې د مو قدرمن او عزتمن د قران مجید آیات کې سورې زمر کې څه تاسو ما حبیبه د ما بندگانو ته بشارت ورکو هغه کسان چې استمیون القول څه غو خبره غور ساوري خدا د قران مکتب او د قرانیانو خصوصیات دي. پس مو پهله خبره غور ساوو فیتابون احسن بیا غ کې د حسن اور احسن مانس کې انتخاب کو څه بهترین خبره څه دي. دلیل سره پروردگار مخک ذکر کی سه اولایک هدا هم الله و اولایک هم اولو الالباب دغه صاحبان خرد اور عقل دی. عقل نشانی دی څه خبره غور ساوري اور دغه دلیل سره خبره د احسن انتخاب کی. دغه کتاب تاسو خدمت کې ذکر کوم امارۃ مسجد رسول الله دی کتاب کې اور اندیشن تا عنوان المجد دغه خپل د اهل سنت کوم کتابونه دی اور د مجد د مدینه اور مکه څوره حالات دی غټول دی کې موجود دی چې دی کې لاړ شو و ګورو د خبره لیکلې دی چې د قبرونو جوړونه شرک دی اور چونکه د پیغمبر کوم مسجد دی غکه د پیغمبر قبر دی د بوت کدا دی د کې مونږ کوونه یا پکار دی باند شې دی نه لری کړل شي یا د پکار دی قبر دی نه د گومبتونه ختم شې دی نه. اما چونکه کله څه دیو دغه کار وکړ څالور یا پنځه ځلی دیو ته شکست میلو شوی دی دیو حمله کړی دی مختلفو د مکه او د مدینه څوره مقدساتی غو باندې شکست میلو شوی دی ورته دیو کله 8 شوال 1444 کې دغه اغه اخوانیان څه کوم سرسختری لکننده دایش ولا کوم فکر دی دغه فکر لرون کې دیو حمله وکا د دینه ورسته دیو د پیغمبر مسجد طرف ته د پیغمبر روزه طرف ته روان شو چې دا ختم کی. اما خلق پر ته دنیا کې یو تحول رغله یو تبدیلی رغله لزه دا مجبور شولو چې د پیغمبر قبر رنگ نه کی ویله د یو کوم 30 اور 31 نمبر صفه دی کتاب کې لړ شو وګورو غدار د پیغمبر په کار دی دغه کوم څه قبر دی د کوم مینارې دی دغه کوم څه مسجد کې د پیغمبر د روزه د په کار دی نابود شي کله هم دیو څه دغه لاس اور قدرت ورسیدلو یوبه د پیغمبر دغه قبر څکی ډنګی لیزه د مو سوچونه کو څه خبره ختم شوله نه د کوم فکر دی دغه کوم د زالا گمراه کوم د کج فکری ولا څه کوم یو د یو ټولې دی دغه خبره ختم نه دی دغه یو رختي غوړي خپل سوچ کی ګومان کی د سوچ د ګومان د دی د یو زعم د دې سمو د خدای نور خاموش کو جبکې پروردگار عالم د قران کې سوره هجر کې آیت نمبر 9 کې دغه وعده ویل کی چې انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون بشک مو دغه ذکر د قران نازل کړي دی او مو د دې محافظ یو چرنګي هغه کسان چې غو دنیا کې قرانونه وسیزه ولو آیا غو سیده ولو سرا قرآن ختم شولو؟ نه نن قرآن دنیا کې پرشان شولو. هغه کسان چې غوته د قرآن ټکه نه ورسیده قران کتاب نه ورسیده غنن دی کیس قران سی زول نه ورسته مسلمانان شول قران سره مانو شول قران طرف تراغللو اندی شانته اغه سی کسان څو دغه قبر نو څو اټه خپل ګمان سره لری کی خاتمه کی د مزارنی رنگ کو آیا دی سره دیو د دیو نور خدا کوم څه د اهل به دغه معصومین دی دغه هستی دی د دیو ذکر ختم ک نن دنیا کی د دیو ذکر کی د دیو فکر کی د دیو یاد منوویږي لہذا کچر دیو کسان غواړي جنگ وکي دغه کوم کاج فکر دی دیو رشی پکار دی فکر جنگ کی فکر سره دغه د مکتب اسلام فکری جنگ کے مقابلہ ہو کی یعنی دا کوم جو جنگ دے دغا دسرا نکیږي چې راشد یو د اغه مرکزونه چې غاده توحید مرکزونه دی اغه دې چې غځي کې د پروردگار د موحدان چې کوم توحید پرستی د غو تذکرہ کیږي د غو یاد منويږي غو مزارونه ختم کیږي سبا کامیاب شینات یو کوم جنگ دی یو فطری اغه انسان څه فطرت کې پروردگار کوم شین اچولې دی غوسه جنگ کی اور فطرت سره کوم کسان دین فطری سره کوم کسان جنگ کی غاهیت کله کامیاب نه دی شی ویل کا جناب آدم علی السلام نه دغه کوم سلسله شروع دی نه پوری پس یو کوم سوچ اور ګمان کی دغه هیڅ کله نشي کامیابی دله اما د مسلمانانو د سکوت نتیجه دا و چې هغه قبرونه خراب شولو شهید شولو او کچيري نن هم دیو واس ورسیږي د پیغمبر قبر خرابېدو د دیو فتوا دی امارت او مسجد رسول الله او اندیشانته عنوانو مچ کتاب او اندیشانته ډیر کتابونه موجود دي چلاړ شمو غکه سوچ وکړه دا کسان هغه کسان دي چې دیو د دین لباس کې دا هغه کسان دي چې دیو د کوم کار کړی دي د دینداری نامه ویل کړی دا هغه کسان دي ته د جهاد نامه دیو ویل کړی دي دیو رغلی دي دین لباس کې د دین خاتمېدو د پاره لیکن سوره توبه آیت نمبر 32 کې د ودرشم نمبر آیات کې اور د سوره صف اتم نمبر آیت کې د پروردگار عالم یو لو مطلب تذکرہ کې چې یریدون لیطفئوا نور الله یو آیه کې پروردگار دا وی چې د دیو اراده د خوده دیخنو اراده همیشه داري چې د خوده نور خاموش کی لیکن پروردگار چې والله متم نوره د پروردگار کوم اراده دی غدای چې بخپل نور کوم دی غبه تمام کوم غبه ز کامل کوم ولو کر حل کافرون اگر چې د خبره کافرانو دوباره سخت دی غو دین کرحت لري دغه دغه کوم ګومان دی د حکم زه ام دی د سره د دې څو اټو غرزول سره یاد اهل بیت او قبرونو شهیدانو اگر چې هر یو انسان مغموم دی د خبره سره هر یو انسان د حکم وجود غ مجروح دی زخمی دی د کار سره د خبره اوریدو سره لیکن دغه کسان وهابیت او امسا تفکر اوموی د سوچونه کې څه دی سره به نور خدا خاموش نه شاعر د ډیر بهترینی طریقې سره د خبره بیان کړی دی فانوس بن کې جس کی حفاظت هوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے ان شاء الله دغه نن هم کائنات کې دغه شمع روشنی دی اور د هدایت چراغونه دی دینه د هر یو انسان फायदा اوچتی پروردگار عالم د موتا د دین اسلام مبین صحیح فهم اور غبند صحیح عمل اور دغه صحیح پرچار توفیق نصیب کی تاسو ټولو قدرمنو عزتمنو خدمت کې یو ځلی بیا د اتم شوال مناسبت سره څه د غم او د مصیبت ورېز دی تعزیت او تسلیت پېښ کوم والسلام علیکم ورحمت الله.
درنو او محترم اوریدونکو دا به له مولانا شاهد علی خان سره مرکه چې د شوال په اتم نیټه په جنت البقیع او مدینه کې د اهل بیت او د قبرونو د ړنګېدو او د هغې نه شاته چې کوم محرکات دي د آل سعود لخوا د هغې په اړه مفصل معلومات تاسو ته وړاندې کړل. د دوی نه ډېره ډېره مننه کوو او تر بلې خپرونې تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
په فلسطین کې نسل وژنه د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه و نیکی هیلی د دې زه اتو الله خوګنی له خپل درنه همکار
صادق حسین
سره ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شوی یو چې د سینما په روایت کې د فلسطین په غزې تړنګ کې د نسل وژنې په اړه ځانګړی پروګرام ترته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري او تر پایه مو ملتیا وکړي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د امریکا د هالیوډ د فلمونو د اوسکار د جایزو د ورکولو و نویم پړاو د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې په دریمه نیټه ترسره شو. فرام ګراوند زیرو فلم د تر ټولو لویو نړیوالو فلمونو په برخه کې په لومړي پیراست یعنی په 1500 منتخبو فلمونو کې شامل وو، خو وروسته د ځینو دلایلو په وجه د 1500 کاندیدانو په نهي پیراست کې شامل نه کړای شو. په نننی پروګرام کې به ګراوند فرام زیرو فلم ته یو کتنه وکړو.
د امریکا د فلمونو لارښود او د مستند فلمونو جوړونکی مایکل مور په ایکس انټرنیټي پاڼه کې د یو پوسټ په خپرولو سره خلک د فلسطین د غزې ترڑانګي په اړه فرام ګراوند زیرو فلم کتو ته وربلل دي. مایکل مور ویلي چې په فرام ګراوند زیرو ځانګړي فلم ویاړ کوم او زه د هغه یو اجرایوي پروډیوسر یم، او دغه فلم د هغه لنډو فلمونو یوه ټولګه ده چې له 2 ساعتونو په کم وخت کې روایت کیږي. دا خبره چې دغه فلم اساس شته یو انساني او سینمایي معجزه ده، دغه فلم وبینئ. مایکل مور د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د غزې پر ضد جنگ کې له سهونیست رژیم څخه په ملاتړ کې د امریکا د حکومت د اقداماتو په غندلو سره ویلي چې له دغه وحشتناک حقیقت څخه د تیښتې لپاره هیڅ شی نشته چې امریکا د اسرائیلو د لومړي وزیر نتنیاهو د مالي تامین او د وسلو د تامینولو لپاره یو بانک دی او نتنیاهو یوه جنګي جنایتکار ډله ده. مایکل مور په خپل انټرنیټي پاڼه کې پر رسنیو باندې نیوکه وکړه. وی ویل دا داسې داستانونو او کیسې دي چې هیڅ ځای نه روایت کیږي. تاسو دغه داستانونه د شپې په خبرونو کې نه وینئ. پوځي مشرانو دغه خبرونو ته د لاسرسي مخه نیسي چې خبریالان او فلم جوړونکي ونتوانېږي موږ ته حقیقت راوخیي. دا خبره چې تاسو او زه د دغه جنگ لګښتونه ورکوو د اسرائیلو د ټولو وحشتناکو وسلو تامینونکي یو، موږ اجازه نه لرو چې داسې خبرونه کتون کې ووسو چې د بخنې نړیوالې موسسي ایمنیسټی انټرنیشنل او د بشري حقوقو څارونکو موسسي هیومن رائټس واچ هغه نسل کوشي او قومي پاکونه بللې ده. داسې جنگي جنایت چې هر ورځ موږ په نوم ترسره کیږي. د امریکا د فلمونو دغه لارښود او جوړونکي مایکل مور ولیکل، په بدل کې موږ د یو قدرتمن تبلیغاتي کمپاین قربانیان یو چې موخه د فلسطین په ټولو نیواکي ټاټوبو کې د 500 میلیونو انسانانو غیر انساني خودل دي. داسې کسان چې مجبور دي د دیوالونو شاته او په ازغنو جالونو کې ژوند وکړي، قحطي وزغمي او د غزې د روغتونونو او د ښوونځیو د بمباریو کتونکي ووسي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، پرام ګراوند زیرو فلم د فلسطین د فلم جوړونکو لخوا د 2 هفتو جوړو شوی فلمونو ټولګه ده چې د غزې ترانګې پر ضد د صهیونیست رژیم لپرله پسې جنګ څخه تر اغیزمنو شرایطو لاندې جوړ شوی دی. په دغه ټولګې کې چې مستند داستان او د انیمیشن فلمونه پکې شامل دي، د فلسطین د غزې ترانګې د فلسطینی ډایرکټر رشید مشهروي لخوا جوړ شوی او هغه یې مشرۍ کړې ده. فرام ګراوند زیرو فلم ټولګې کې د وسام موسی، د نایدن دامو، د احمد حسنا، د علا ایوب، د کریم ساتوم، د بشار البابسی، د خمیس مشرهوی، د ندا ابو حسنا، د تامیر نجیم، د احمد الدنوب، د ریما محمود، د حمد الشریف، د باسل المکوسام، د مصطفی النبیا، د رباب حمیز، د مصطفی کلاب، د علا دمو، د حنا الوا، د مهدی کریرا، د اوس النبا، اسلام الزری او د اعتماد و شاه پشان د فلمونو د جوړونکو آثار موجود دي. فرام ګراوند زیرو فلم د جنگ او د ورانۍ تور سیورو لاندې د غزې ترانګې د خلکو د ورځني ژوند لړزونکي روایت دی، او دغه فلم جوړونکي د متناوع آثارو پر 15 سره د دنیا خلکو ته ورخیي چې د انسان روح حتی په تر ټولو سختو شرایطو کې هم کولی شي وغوړیږي او خلاقیت د ستم او د ظلم په مقابل کې یوه قدرتمنه وسله ده. کره کتونکو، پرام ګراوند زیرو فلم د غزې د داخلي روایت د بیانولو په خاطر ستایلی هم دی. د 2023 میلادي کال په نومبر میاشت کې د مشروي د غزې ترانګې په کلابندۍ شوي سیمه کې د هنرمندانو او د کیمرو شاته د کاسانو د ملاتړ لپاره یو صندوق جوړ کړ. هغه په یوې مرکې کې ویل نیت مې درلود چې د هغو کسانو په شخصي داستانونو چې د اسرائیل تر کلابندۍ او بمبارۍ لاندې ژوند کوي تمرکز وکړي. هر یو فلم جوړونکی په خپلو تفکراتو او احساساتو کې ځانګړي راودي لرلي او په دې پیښه کې نه یوازې دغه فرصت پیدا کړ چې فلم جوړ کړي بلکې خپل هویت هم نندارې ته وړاندې کړی دی. مشرحوی وایي هغوی هڅه کوي چې خپل ځانونه وژغوري، خواړه پیدا کړي او کوشش کوي له یوه ځایه بل ځای ته لاړ شي او پناه واخلي، او په همدې دلیل مو د فلم نوم فرام ګراوند زیرو کېښودلی دی، ځکه چې د فلم د ډایرکټرانو او د هغوی پیښو ترمنځ چې رامنځته کېږي هیڅ وټن نشته.
خوګو دوستانو، زموږ غږ له تهران نه راډیو اوري، خبرونه ته دوام ورکوو. شک نشته چې د فرام ګراوند زیرو فلم په شان د پروژې تولیدول ښکاره خنډونه او چیلنجونو ته پام سره یو ستر بریا ګڼل کېږي. له غزې تر وړاندې بهر د شیانو برابرول ډیر پیچلی کار او اصلي مشکل هم برېښنا وه، چې د موبایل ټلیفونونو او د لیپټاپ کمپیوټرونو او د یاد کمرو د بیټرینو د چارج کېدا خنډ کېدله. مشهر وی وایي کله نه خلک د غزې خلک خپل ژوند په خطر کې اچوي چې په یو هارډ ډیسک سره د غزې تړانګې له منځ څخه د دیر البلا سیمې څخه رفا او سیمې ته لاړ شي. ځینې کسان هم له سولار پینلونو څخه په استفادې سره د برېښنا د تولیدولو لپاره له نوښت څخه ډکې لارې چارې پیدا کوي. د مشراوي ټیم په یو وخت کې د الاقصی د روغتون په څنګ کې یو ځای پیدا کړ چې وتوانېد انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي. هغه هلته خیمه ولګوله او هغه یې د فرام ګراوند زیرو د فلم د جوړولو خیمه وبلله. هغه د لرزون کې شیبه پیداولو سره ویل ډیرو خطر وو، خوش قسمت وم هغه وخت چې اسرائیل زموږ د خیمه په شمول ټوله سیمه بمباري کړه. زما کسان هلته نه وو، زما کسان د سهار 3 بجې لاړل او اسرائیل د سهار په باندې 6 بجې دغه سیمه بمباري کړه. مشهر اوی هغه درن مسولیت چې له فلم جوړونکو سره د کار په وخت پر غاړه درلوده بیان کړ او ویل کله نه کله مو وو ورځې له خلکو سره هیڅ تماس نه درلوده، ول خبر یلانو یا بل هر کس سره چې امکان وو سره تماس ولرو اړیکه ټینګولو او پوښتنه مو ترې کوله چې آیا تاسو ژوندۍ یاست. د تصویرونو د اخیستو له پړاو څخه د فني کارونو تر ختمولو پورې د فلم د جوړولو د بهیر بشپړېدا د سینما د صنعت له معیارونو سره په پرتله کولو کې د پام وړ چاره ده. هنرمندان د تیر میلادي کال له جنوري میاشتې څخه تر جون میاشتې پورې خپل لنډ فلمونه د کیمرو مخ ته یوړل او د هغوی نهایي تدبینول د هغوی د ډلې لخوا په فرانسې کې ترسره شول. خو د حق په زمینه کې زیات مشکلات ول، ځکه چې په غزې تړانګ کې څلر وی ساته بي پلوټه الوتکو الوتنه کوله. البته د کسانو د ویناو د خبرو په واضح ډول د اوریدو لپاره د چاپیریال شور ماشور ضروری و، خو د بي پلوټه الوتکو په شمول د ګیر چاپیرا د غګونو په کامل ډول د حسپول لپاره هیڅ اقدام نه در سره شوی، ځکه حقیقت دا ده چې بي پلوټه الوتکه تقریبا په ټولو فلمونو کې د یو شخصیت په توګه شتون لري. د بمباری او تر ګواخلان دی د ورزنی ژوند بوګنوینکو روایت.
ډیرو قدر منوردونکو، پرام ګراوند زیرو پیلام په دوو برخو کې نندارې ته وړاندې شوی دی. هر برخه له یو ساعته څخه کم ده او په کې یو لسلنډ فلمونه هم شامل دي. د دغو فلمونو له غمونو څخه ډک او خفه کوونکي ماهیت په پام سره د فلمونو د دوو برخو ترمنځ تماشاچیانو ته د سا اخیستلو لپاره یوه لنډه وقفه شته. د فلمونو ترتیب چې په دقت سره ترسره شوی دی، تماشاچیان له کمی هیلې سره یو ځای له ژور غم څخه یو ډک سفر کولو ته ور بیایي. فرام ګراوند زیرو فلم لومړی د فرانسې د کن د فلمونو په فیسټیوال کې ومنل شو، خو د سیاسي دلایلو په خاطر د کن د فلمونو د فیسټیوال د منظمونکو لخوا څنګ تکړی شو او په نهایت کې د هغه لومړنۍ رسمي مخکتنه د کانیډا د ټورنټو ښار د فلمونو په فیسټیوال کې وشوه. د دغه فلم عمومي نندارې ته وړاندې کېدل د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې له درېیمې نېټې څخه پیل شوي دي او د تماشاچیانو د کره کتونکو له مثبتو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د امریکا د فلمونو ډایرکټر مایکل مور ټینګار کوي چې د دغه فلم په هکله خبرې کول یوه وجداني دنده ده او باید د هغه بومونو په هکله چې د امریکا په ملاتړ سره د غزې تړانګې په خلکو غورځول کېږي چوپتیا غوره نه کړو. دغه بمونه د دنیا د تر ټولو شتمن هیواد امریکا لخوا د دغه هیواد خلکو په مالیاتو سره اسرائیلو ته واستول شول. د امریکا کوم کسان کچېرې د مالیاتو له ورکولو ډډه وکړي نو نیول کیږي. دغه انتالوجی اثر چې مایکل مور د اجرایی پروډوسر په توګه پکې ګډون لرلی دی، د امریکا د هالیوډ د فلمونو د اوسکار د 99 کاندیدانو لومړنۍ پیرسته لاره موندلې وه، خو په نهایت کې د اسرائیلو لپاره د متحدو مسیحیانو موسسې سی یو ایف آی په لارې له بېګرۍ سره د سیالیو په نهایي پیرس کې له شتون څخه پاتې شو. د مایکل مور په وینا چې د اوسکار د اکیډمي غړی هم دی، د اسرائیلو لپاره د منتخبو عیسایانو موسسې چې په امریکا کې د سیهونیست رژیم تر ټولو ستره ملاتړي لابیا ده، د اکیډمي غړیو ته د برېښنالیک په استولو سره د روان میلادي کال د اوسکار د کاندیدانو له نهایي پیرست څخه د دغه فلم د هسپالو غوښتنه وکړه. مایکل مور نه یوازې د یو فلم جوړونکي په توګه، بلکې په فعال سیاسي رول کې د فلمونو په جوړولو سره د مهمو ټولنیزو او د سیاسي مسایلو په حقله د عمومي پوهې د رامنځته کولو هڅه کوي، او هغه کوشش کوي مخاطبان تفکر او عمل کولو ته مجبور کړي. هغه نه یوازې د فلسطین موضوع ته چې په نورو سیاسي زمینو کې هم تر اوسه انساني غبرګونونه ښودلي دي، په سیاسیت کې هم د سترو شرکتونو د نفوذ، د ټولنیزې نابرابرۍ او د عراق په شان تر موضوعګانو پورې د امریکا د حکومت په سیاستونو باندې نیوکه کړې ده. مایکل مور د خپلو مستندو فلمونو او د خپل خاص روایت په خاطر پیژندل کیږي، او هغه په یو او یا کلنۍ کې د داسې نوي فلم ډایرکټرۍ کولو ته تیار دی چې هیله کړې کیږي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ځای سیاسي مستند فلم وي.
دوستانو، په پای کې ضروری ده چې دغه ټکي ته اشاره وکړو چې په دغو شرایطو کې چې سهونیست رژیم هڅه کوي د فلسطین خلک د هغوی ژبه او د هغوی لیکل شوي او ملموس کلتور او میراث او تاریخي مخینه له منځه یوسي، د دغه سینمایي فلم په شان آثار د تل لپاره ژوندي ووسي. په تیر میلادي کال کې د غزې تړانګې له چیلنج څخه د ډک چاپیریال تصویر د یوه فلم د جوړولو لپاره سخت دی، خو د دنیا دغه سیمه یعنی غزه تړانګه د فلسطیني هنرمندانو لخوا د نوښت کرانه او د جوړښت ماتونکو آثارو د تولیدولو لپاره په یوې صحنې بدل شوی دی. ښکاره خبره ده چې په غزې تړانګه کې د فلسطین د دغه زړور ډایرکټر یوازینی اصله د هغه کمره او نوښت و، او دی هیڅ فلم جوړونکي لیکوال یا هنرمند باید مجبور نشي د خپل نابودۍ داستان بیان کړي. خو دوی ویړي چې د نابودۍ نه، بلکې د مقاومت داستان نننۍ او راتلونکي دنیا ته وړاندې کوي او له هغوی سره شریک کړی. د سینما په روایت د غزې تړانګې د نسل وژنې په نوم دغه وینا په همدې ځای کې پای ته رسېږي. دوستانو، له تاسې اجازه اخلو.
د خدای په امان.
تلپاتې خوشبویی. گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د پروګرامونو یو نوی لړۍ ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو چې پکې به د مختلفو تعلیماتو او مذهبي موضوعاتو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای بیانات ستاسو په خدمت کې پیش کوو. د دې لړۍ په لومړي پروګرام کې د لمونځ روح ته د پاملرنې د ضرورت په اړه له تاسو سره غږیږو چې پکې په دې ټکي تأکید شوی دی چې هغه لمونځ چې اسلام، قرآن مجید او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سپارښتنه کړې ده، دا لمونځ دی چې بدن او روح دواړه یې کامل وي. یو وخت انسان لمونځ ادا کوي، لکه د ورځنیو نورو عادتونو په شان مسواک وهو او ورزش کوو، دغه شان په وخت لمونځ هم کوو. خو کله داسې نه وي، انسان لمونځ کوي په دې احساس سره چې غواړي د خدای پاک په درگاه کې حاضر شي. دا یو بل شان لمونځ دی. موږ تل د پاک خدای په وړاندې حاضر یو، که ویده یو، که ویش یو، غافل یو، په ذکر لګیا یو. خو یو داسې وخت هم وي چې اودس کوی، ځان پاکوی، ځانونه آماده کوی، د بدن په پاکۍ سره، د جامو په پاکۍ سره، د اودس او غسل په معنوي پاکۍ سره د عالمینو د پروردگار خدمت کې حاضر یی. موږ پا په پکار دی په المنځ کې داس یو احساس ولرو چې د خپل پروردگار په خدمت کې حاضر شویو. عرض مو وکړ چې پکار دی په دې حال سره المنځ ته داخل شو. ځان باید د خدای پاک په وړاندې احساس کړو. پکار دی په المنځ کې مخاطب ولرو، او کنه یوازې دا چې له کلماتو او حروفو نه جوړې څپې په فضا کې خپرې کړو، نو دا بیا هغه څه نه دي چې له موږ غوښتل شوي دي. مثلا داسې وایو چې الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، او څپې خپرې کړو. همدا الفاظ که په ښه قرائت سره هم ولولو، خو که په بې پامۍ سره وي چې بیا هم هغه په هوا کې د غږیږو څپو خپرول دي، د هغه څیز دی چې له موږه غوښتل شوي دي، له موږه غوښتل شوي چې د نمانځه په آل کې خپل زړه د پاک خدای درګاه کې وړاندې کړو، له خپل زړه څخه خبرې وکړو، له خپل زړه سره خبرې وکړو. دا مهمه چاره ده. د لمانځه د ترویج په حالت کې په هغه لمانځه کې چې خپله موږ ادا کوو، هغه لمونځ چې نورو ته یې ورزده کوو، د لمانځه د روح د ټیکې ته په کار دی پاملرنه وکړو. عزتمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم.
Thank you.